په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو، بې دلیله نیولو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. طالبانو تر اوسه پر دغې اندېښنې تبصره نه ده کړې. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. محتاج چې د ملت غږ راډیو مسؤول مدیر دی، له څو نورو خبریالانو سره څو ورځې وړاندې نیول شوی و چې نور خبریالان خوشي شوي، خو محتاج لا هم بندي دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 13 ولایتونو کې نن د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. راپور نه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. دغه خبر پاکستانی رسنیو د قزاقستان د رسنیو په حواله پرون خبر کړی، خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جودو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیضزاد نن د خپل اتریشي سیال ویشت بروکاشویلی سره مخامخ کیږي. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو د جولای په 9 د مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د اعتراضونو وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر نیکولس مادورو په انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپلو همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خپرونه کې به واوري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
سشکر په مجموعه کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند خوشمن سره مرکه کړې.
پټولنه کې ناروغ ته پسپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکو، نه به فامیل دی چې شنه به ما خوند نه اخیستو، ځکه سیالته دی وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولی قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامہ خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیه ته بوزو.
سمانه قومندان صاحب، مخکې شه
قومندان صاحب، تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوی، راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دی. تحلیل ګرنوایی که څه هم سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې شوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السس په نوم یو برتانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي ویل شوي، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل او له دې 15 جریبو کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې یې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خود دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو 10 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو 3 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ. We'll be right back.
ترنوریدونکو اوس په دی اړه راپور درو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په خزو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په خزو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځلې نشه پرې ایښی خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی داس تاسې وینئ چې سره کوم جوړ کې ژوند کوو پنځه نفر په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډېر خدای چې دغه سي جوړي پیدا سي چې سره یې کې پری دی و داس جوړ نه چې فقط یو ځ زندان ته واچ وا وګی تګی خو چې لیک سم جوړ پیدا سي چې د تر کولو جوړ وي تر کو ډېر خدای.
دا محل په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300 زره تر رسیدي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه و بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعا یې کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیر ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخوا خزو خجون درلود خو اوز دی هر او رزی به تیر دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولن تا زیان رسیگی.
در سطح کل متظر بسازه
دا موسیسه داسی محل پا افغانستان که در شزنا متعدین و در دیر دو ادعا کوی چی؟ د طالبان حکومت له درې کالو رئیس د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو سازمان ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې د نشې موادو او اعتیاد وضعیت په اړه سروې وکړي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.29 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ شوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د ټدوی په حق نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنې کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي. او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوي مریض نه حال او احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوي کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوي کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دی نشي، خرڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تو څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زوی په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي، خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالي وهل، نو را مغه زمونږ د یو عامه زوی د هغې سګریټو کې پوډر را باندې وهل. دې سره کوم یو هفته ما همدې نشې ته دوام ورکو. یو هفتې نه بعد د سړی ما نه جدا شو، یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر یو بد حالت راغی. مریض ولم، ځان مې درد کوو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوام یې واخیستله، پرېوتلم. دوه ورځې بعد زنګ ووهو، عامه زوی مې چې څنګه یې، چېرته یې؟ او ما ورته ویل زه مریض یم، والا زه نشم درتلی. هغه ویل ته د فراشه جوړیږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پوښتنه وکړه چې ولې، بیا هغې ماته دا جواب راکړ چې زه هم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدې شولو، درې څلور کاله مې دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې موږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولمه، یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس د فیسونه موږ بل ورکوو، بانک سیستم و بیا به مهغې ته سمشتر وا خپل فیسونه یې رسول، دغه دې موږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پی روک دیدی، بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چکلا آواز دل خبر شول، ډیر جگر خونه شول، نور په دې لټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفاخانه ته وړل، مالته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پی راغلله ما تکرار شو، زتی ژوند مې مستاسته په تریخېدو شو. زه چې کله خمار ولم، نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دې چیش، نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې ویستې ده نږدې سترګه وتلې وله، او سترګې درې څلور کوک وخوړل. هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي، نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نورم د دې نه وساتي، او که بیا پرې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو موږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نیشي کې په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي، او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
مکزی دادل تسه کهی چه ناسته ای
کندام بیواز لکه زیما یو خیر و خیرات دولا اما
کماندان صاحب دی ماشوانو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دول پو بول همزه خشتی دی خدوی بیام نرا بیدارا کیگی
خواه ماشومان خود سمر شوخ بی یواشی با مارا ما نکینی
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخي او لوبې کوي، زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي، د لوږې نه ټوله ورځ ویدي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسې دانې پسند کېږي، دا څنګه خوب دی؟
اوهو د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي، په رڼو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي، د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر رڼو سترګو خوب لیدلی وي؟
کماندان صاحب دا زه هر څه خوروم خو دوی هیڅ نه بیداره کیږي، بیخي لکه مړه چی.
ریښتیا هم دا خو بیخي لکه مړه چی وي.
زموږ بیچارهګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړه چی وي. جوان خود پیسدار و خلکو دی مون کله پجون دیو کی حساب یو
نو چې پمړو کی حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهې نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکړم قومندان صاحب مجبوره یم چې سوال ونه کوم چې شی وخورو
ګور دې چیرته دی موٹر تو پورتا بوجو
سامان قماندان صاحب مکیشا
قماندان صاحب بےچارا گانا سرا ناستہ
معلومات لرو گناوے خوشی
کہ خبر
میں
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راجی راجی ڈاکٹر صاحب خیر راغلاس
خیر یو چھ قماندان صاحب دا دا ماشومان و دا معائنات و راپور دے چھ دا زارا پنم و دا یوی سوالگر خزی سر راوستلی ہو
خا خا نو نتیجہ چنگا دا
ان دا قماندان صاحب تے یو گورا ماشومان تا تریاک ورکول چھوی او پدی ڈول موتا چھوی جی
نو دخل کو شکونه پر ځای وو چې ویل جنس والګری خزه ماشومان ته نشئی مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او لبل خو د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان یوازې موتاد شوی نه دي د نشو له عمله په څو نور ناروغي هم مخته شوی
څومره ګلالي بیګنا ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو جواب د ظالم مور ورکوي خطو در اگز اکبر خان تا زنگ ہوا ہم چی دیدی دوسی پاتی کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سر د زارا په نوم د یو سوالګر خزی او د هغې څلورو ماشومانو دوسیا را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مرده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه د دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قماندان صاحب همداسې به وکم
دا زاید راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خطروانه هم دمروه تربیان پرلو یا مهربان الله سپارو دا خدای پامن
دا زهرو کاروان
شنه